هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو دقیقاً 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم صفی‌الله استانکزی می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. استانکزی صاحب بفرمایید.
من هنه کام سرور سه بخت بفرمسن که تسار اتباجی شوی. دغه پروگرام بیا هم د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري ز صفی الله استانکزی وړاندې کوم. اوري چې د ناتو دفاع وزیران سبا غونډه لري او د افغانستان امنیتي وضعیت ارزوي. جمهوری ریاست وی د بشری حقوقو خپل کمیسون ته دند سپارلی چې د پروان د زندان چې په خوا د بګرام زندان یادیده څارنه وکړي. تر هر څه مخکې خبرونه لرو. د خبرونو سره ټکی، د افغانستان د ملي امنیت شورا دغه هیواد ته د عربي متحده اماراتو د پوځي سلاکارانو استول کېدل تایید کړي. د کرکټ ملي لوبډلې له بنګلادیش نه د دریو لوبو سریز په دوو بریاوو وګټه او یو بله لوبه هم سبا ورسره لري. او ایران وایي د ملګرو ملتونو اټومي ادارې خبره کړي چې په دغه هیواد کې د اټومي تاسیساتو پر بنسټونو کار دوام لري. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا د هیواد ته د عربي متحده اماراتو د نظامي سلاکارانو استول کېدل تایید کړي دي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته ویل په دې اړه پرون سه شنبه ماښام په ار کې د ملي امنیت شورا په غونډه کې توافق وشو. د ښاغلي مرتضوي په وینا تر اوسه پورې افغانستان ته د عربي متحده اماراتو د نظامي سلاکارانو د استول کېدو دقیق وخت او شمیر نه دی نهایي شوی.
شاید بعدا مشخص شو، اما
ایوی دا خیلی روست مشخص چی خود ملی امنیت شورا دا موضوع تایید کرد چی هغوی دی دا سلا مشوری او روزنی پا برخی که حضور ولری. دا ولسمشر دا ویان مرستیال خاغلی مرتضوی زیاده کرد دا عربی متحده اماراتو نظامیان با دا ناتو دا قاطع ملاتر دا ماموریت پچوکارد که دند ترسره کرد. دا محل پا افغانستان که نگدی 15,000 نړیوال سرتیری حضور لری چی دیری امریکایان دی. د افغانستان د انتخابات خپل کمیسون وایي د رای ورکونکو د نوملیکنې لپاره د معلوماتو زیرمه او یا ډیټابیس په د انتخاباتو شفافیت په بشپړ توګه تضمین کړي. د افغانستان د انتخابات خپل کمیسون یو غړي سید حفیظ الله هاشمي ازادي راډیو ته وویل له دوه ورځو راهیسې په ډیټابیس کې د نمونو ثبتول روان دي او ولایتونه هم له دې سیستم سره تړل شوي دي.
دقیقاً کی یا طریق انټرنیټ تاسو او اپلیکیشنو جوړ شوه به هم ولایت داده شوه.
دقیقاً دا سیستم د انټرنیټ لاره کار کوي. اپلیکیشنونه جوړ شوی او ولایتونو ته ورکل شوی دي. څو هغه معلومات په سیستم کې زیرمه کړی او له مرکز سره ارتباط ونیسي. په مرکز کې د معلوماتو زیرمه یا ډیټابیس دا ډول دا ټول معلومات لزان سره ساتي. د انتخاباتو د بلاک کمیسن د غړي همدارنګ ویل د دوشنبه ورځې تر ماښام پورې 15 میلیونه او 100 زره کسانو په راتلونکو انتخاباتو کې د رای ورکولو لپاره نوملیکنه کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بنگلاديش ته له دې هیواد سره په خپله دویمه لوبه کې په شپږو وکټو ماته ورکړه او سیریز یې په خپل نوم کړ. د افغانستان په کوربتوب د دواړو هیوادونو د شلاور لوبو لړۍ دویمه یوه پرون شپه د هند په دیرادون راجیو ګاندي لوبغالي کې وشوه. بنگلاديش لومړی د توپوهنې پریکړه وکړه او په شلاورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 115 منډې هدف وټاکه. افغانستان د اتلسم اور په پای کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو ټاکلی هدف پوره کړ او په دې توګه یې له بنگلاديش د شلاوریزو لوبو دویمه سیالي هم وګټله. د لوبي غوره لوبغاړی راشد خان شو چې څلور لوبغاړي وسوځول او یوازې 12 نمرې ورکړي. د بنگلاديش او افغانستان وروستۍ یعنی دریمه لوبه د جون په 1 د پنځمې پر ورځ په همدې لوبغالي کې ترسره شي. ایران وایي د ملګرو ملتونو اټومي ادارې ته خبر ورکړی چې په دې هیواد کې د اټومي تاسیساتو پر بنسټونو کار دوام لري. د ایران د ولسمشر مرستیال او دغه هیواد د اټومي انرژي د ادارې مشر علي اکبر صالحی په ویانا کې وویل هغه طرحې چې تهران یې لري د 2015 کال د اټومي تړون څخه سرغړاوی نه دی. د ښاغلي صالحی په وینا د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره د ایران د اټومي موافقې پر بنسټ به د تهران اټومي فعالیتونه محدود پاتې شي. خو د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر وویل هیواد یې کولی شي په یو نیم دوه راتلونکو کلونو کې د یورانیمو د غنی کولو وړتیا یو لکو نوی زرو اس ډبلیو یو ته ورسوي. اس ډبلیو یو د یورانیمو د ایزوتوپونو د جدا سازۍ لپاره واحد دی چې د ایران په وینا د دې هیواد درې ستر اټومي تاسیسات په همدې اندازه غنی سازۍ ته اړتیا لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اروپا ته د خپل سفر په ترڅ کې فرانسې ته رسیدلی. هغه پرون شپه له ایمانویل مکرون سره هم کتلی. د ایران د اټومي موافقې په اړه بحث د دواړو مشرانو د خبرو اترو د اجنډا په سر کې و. د فرانسې ولسمشر د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ګډه خبري غونډه کې خبرداری ورکړ چې د سیمې هیوادونه د منځني ختیځ نه ناارامه کوي او دغلته دې د ثبات په اړه فکر وکړي. نتنیاهو هیله مند چې فرانسا، برېټانیا او جرمني به وهڅوي چې له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون په ګټه نه دی، خو اروپایي مشرانو لا دمخه ویلي له موافقې څخه نه وځي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې پر هغو ټولو ستونزو برلاسه شوی چې پر دې هیواد د لویدیځ له بندیزونو وروسته رامنځته شوي. پوتین ویانا ته د سفر په ترڅ کې د خپل اتریشي سیال سره په یو خبري غونډه کې وویل له روسیې د بندیزونو لرې کول به د دې سبب شي چې لویدیځ هیوادونه ګټه وکړي.
Когда я говорю о том, что и те, кто инициирует, и те, кто и
против кого направляет. Да, ول هغه اقدامات چې موږ بندیزونه غنو دواړو خو په تاوان دي، هم د هغو چې بندیز پر لګیدلی او هم د هغو چې دا بندیزونه لګولي. نو له همدې کبله ټول د بندیزونو د لری کېدول سره لیوالتي لري. د امریکا متحده ایالاتونو، اروپای ټولنې او یو شمیر نورو لویدیځو هیوادونو پر روسي او روس له هغه بندیزونه ولګول چې د هیواد په 2014 کال کې د اوکراین څخه د کریمیا ټاپو وزمې لاندې کړه او د اوکراین پر ختیځ د بیلتون پالو پیل شوی هرتاړ ملاتړ وکړ. ویل کېږي د بندیزونو د تیلو بیې لوړې کړې او د روسیې اقتصاد ته هم زیان اړولی. خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. د ناتو دفاع وزیران سبا غونډه لري او د افغانستان امنیتي وضعیت ارزوي.
د ناتو دفاع وزیران په ځانګړي ډول د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کوي او د غوښتنې ملاتړ ماموریت ارزوي.
جمهوری ریاست وایي د بشري حقوقو بلاک کمیسیون ته دند سپارلې چې د پروان د زندان چې پخوا د بګرام زندان یادیده څارنه وکړي. منظور احمد پختین وایي په ملګرو یې هغو طالبانو برید کړی چې د پاکستان پوځ یې ملاتړ کوي.
کله دوی نام ورکړي چې ګډ طالبان، کله ورکړي چې امن کمیټي، په ټول نه زیات مرګونه دغه خلکو کړي دي.
د پروګرام په دویمه برخه کې د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه درته لرو. تاسو لومړی مطلب ته د بلجیم په پلازمینه بروسل کې د ناتو دفاع وزیران په ځانګړي ډول د افغانستان امنیتي وضعیت ارزوي او د غوښتنې ملاتړ د ماموریت پر اغیزمنتوب بحث کوي. په دې غونډه کې به افغانستان ته د نورو بهرنیو سرتیرو د استولو پر موضوع هم خبرې وشي. احمد شیبر له بروسل له نور تفصیل سره.
د ناتو دفاع وزیران د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه بحث کوي. د دې غونډې په درشل کې د ناتو مرستیال ویاند پیرس کزالی تیر شپه ساجی رډو ته په بروسل کې وویل.
The ministerial will end with a meeting on Afghanistan.
The NATO دفاع وزیران په ځانګړي ډول د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبري کوي او د غوښتنې ملاتړ ماموریت ترسوي. همدارس دفاع وزیران له افغان ځواکونو سره د مالی مرستو پر ادامې شغی شي. د وزیرانو د غونډه د پنځنبه او جمعې په ورځو د ناتو په نوې ودانۍ کې چې تر یو میلیارډ ډالر ډیر لګښت پرې شوی دی ترسره کیږي. تمه ده چې د ناتو د نه ویشت غړو هیوادو دفاع وزیران او د قدس ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د غړو هیوادو دفاع وزیران د جمعې په ورځ د جون په اتمه د افغانستان په اړه بحث وکړي. په دې غونډه کې د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي او په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن، همدارس په افغانستان کې د ناتو جګپړې ملکي استازی کورنیلیوس چمرمن هم برخه اخلي. د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې افغانستان ته د غوښتنې ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د نورو بهرنیو ځواکونو د لیږلو مسله هم څېړل کیږي. بریتانیا، جرمني او چک جمهوریت وارلمخه ویلي دي چې افغانستان ته به یو شمېر نور سرتیري واستوي او پر دې به خبر وکړي. د غوښتنې ملاتړ ماموریت د ناتو او د هغوی د شریکانو له لوري د 2015 کال د جنوري په لومړۍ نیټه پیل شو او هدف یې د افغان ځواکونو روزل، هغوی ته سلام مشوره ورکول او مرسته رسول دي. د دې ماموریت په چوکاټ کې ناتو او شریکان اوس په افغانستان کې تر 15 زره ډیر سرتیري لري. د ناتو دفاع وزیران او د دوی شریکان په داسې حال کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کوي چې د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې عادي خلک امنیتي وضعیت ته اندېښمن دي. د دوشنبې په ورځ یو ځان وژونکي په کابل کې د نشتې 2000 دیني عالمانو پر غونډې برید وکړ چې اووه تنه یې ووژل. داعش د دې حملې مسؤلیت منلی دی. دینی عالمانو په خپله اعلامیه کې انتحاري بریدونه حرام وبلل او پر طالبانو یې غږ وکړ چې د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړي. خو طالبانو د اپریل په وروستیو کې د خندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو له اعلان سره خپل بریدونه زیات کړي دي. احمد شیبر، بروکسل، د ناټو مرکز.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
جمهوری ریاست د افغانستان د بشری حقوقو خپل کمیسون ته دند سپارلې چې د پروان د زندان څارنه وکړي. په دې اړه د سیشن په مخام د ملي امنیت شورا کې هوکړه وشو چې د افغانستان د بشری حقوقو خپل کمیسون دی د ملي امنیت شورا له دفتر سره د پروان د زندان د څارنې لپاره لنګدي کار وکړي. تفصیل د اجملاند پر ریپورت کې.
دا پروان د زندان د څارنې په اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې هوکړه لیک په درې مادو او یو ویش فقرو کې ترتیب شوی. له زندانیانو سره د چلند په اړه د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې څرنګوالی، د زندان څخه د څارونکو د لیدنې او د هغو د امنیت په برخه کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون، ملي امنیت د شورا او دفاع وزارت ترمنځ د همکارۍ د میکانیزم مشخص کول او د پروان د زندان د وضعیت د ښه کېدو په اړه د کمیسون لخوا چارواکو ته مشخص وړاندیزونه برابرول په دې هوکړه لیک کې مهم ذکر شوي موارد دي. دا ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
کمیسیون مستقل حقوق بشر یک نظارت دوامدار.
ښاغلی مرتضوی وایي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون به د پروان د زندان او توقیف ځای دوامداره څارنه کوي. دا هغه څه دي چې د افغانستان د اساسي قانون او د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د تشکیل او وظایفو د قانون پر بنسټ ترسره کیږي. د هماغو نړیوالو ژمنو پر بنسټ چې موږ یې لرو، د افغانستان د ملي امنیت د شورا او د افغانستان د دفاع وزارت سره د دې کمیسیون یو هوکړلیک هم ترتیب شوی دی. دا پروان زندان او توقیف ځای د باګرام هوایي اډې ته نږدې پروت دی چې وخت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مهم زندان ګڼل کېده. خو کاله مخکې مسولیت افغان ځواکونو ته وسپارل شو او نوم یې هم له باګرام زندان څخه د پروان پر زندان بدل شو. تر 2011 میلادي کال مخکې په دې زندان کې د شکنجه او د بندیانو سره د ناوړه چلند په اړه د خبرو شو ریپورتونو له کبله دا زندان د کیوبا د ګوانتنامو او یا د عراق د ابو غریب زندان ته ورته ګڼل کېده. خو اوس وضعیت دغلته بدل شوی. اټکل کېږي چې دا مهال په پروان زندان کې تر 300 زیات زندانیان بندیان دي. د پروان د والی ویانده وحید شاهکار وایي د زندانیانو شمیر خی بدلون ومومي. بیرمن شاهکار د زندانیانو سره د زندان ساتونکو د چلند په اړه ازادي راډیو ته وویل. دا وایي موږ د زندان له نږدې نه دی لیدلې، خو هغه څه چې له نورو او چارواکو ما اورېدلې دي په هره برخه کې د زندانیانو ستونزو ته پاملرنه شوي او هغوی د زندان د مسؤلینو په چلند قناعت لري. خو اوس به د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون څارونکي وکولی شي په اسانۍ په دې زندان کې د بندیانو د ساتلو وضعیت وګوري او معلومه کړي چې څه ستونزې لري او ستونزې او غوښتنې یې له امنیتي ادارو سره شریکې کړي. همدارنګه ټاکل شوي چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون به د زندانیانو سره د چلند په برخه کې د پروان د زندان مسؤلینو ته ځینې روزنیز پروګرامونه هم عملي کړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولی دی. پرون د پکتیکا ولایت د لسو ولسوالیو قومي مشرانو په یو غونډه کې د افغان ولسمشر د سولې له طرحې ملاتړ وکړ او د روانو ستونزو د حل یوازینۍ لارې سوله وبلله. ویناوالو ویل د سولې لپاره د افغان حکومت اوسنی وړاندیز بېساری دی او د وسلوالو مخالفینو هم مسؤلیت جوړیږي چې دولت سره د ټولو ستونزو د حل لپاره مخامخ خبرې وکړي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په ریپورټ کې.
د سې شمې په ورځ د پکتیکا ولایت د ارګون زون د لسو ولسوالیو قومي مشرانو د وی غونډې لارې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د هغه طرح ملاتړ وکړ چې د کابل پروسې د غونډې پر مهال د دولت وسلوالو مخالفینو ته وړاندې کړی دی. یاده غونډه چې د قومونو او سرحدونو چارو وزارت لوري د ځایي ادارې په همکارۍ جوړه شوې وه، د قومونو او ولسونو پر یووالي هم پکې ټینګار وشو. د یاد وزارت استازی نیاز محمد امیری وویل وسلوالو مخالفینو ته د ولسمشر سولې وړاندیز افغانان او نړیوال په دې قانع کړل چې افغان حکومت د سولې راوستلو ته ژمن دی.
د رئیس صاحب جمهور هغه د سولې طرحه هغه گذشت د مخالفینو په مقابل کې چې درلوده نور دې قدم اخیستلو ته هم دنیاوال حیران و هم همسایگان حیران و چې یو نظام برحال نظام یو حاکم نظام څرنګه د خپلو مخالفینو په مورد کې دومره زیات گذشت او بردباری نه کار اخلي چې دا یې موږ هم تقدیروو.
د پکتیکا د ارګون زون د قومي مشرانو په غونډه کې ځایي ملکي او پوځي مسؤلینو هم برخه درلوده. د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت وویل چې په دې هیواد کې د جګړې د دوام لپاره توجیه نشته او ټولې مسلې د خبرو اترو له لارې حل کېدلی شي.
مسلمان وجل کی بیا بغیر افتخار کی بیا غادی بند گفتی پار وجل کی نولد بیا جوار بی کردوی کس پکار در رسول خان مشان
بلوی تا قومی مشران ویل چه د سور لبهی را کلک ملاتر کوي او خپل قومی او ولسی اوالای هم د تیر پشان ساتلای دی. قومی مشر پیر غلام ویل
موش پا خپلا دی پکتیکا پولایات که نجردی قومی زبانی هیچ تاسوبونه یو دی بل سره نلرو لکه ترنگا چه پکتیکای سرحدی ولایات های دا خپل یو والای موش سرساتلای او ساتو بایی.
د پکتیکا د ارګونزون د لس ولسوالیو و قومي مشرانو او اوسیدونکو داسې مهال د ولسمشر د سولې له طرحې ملاتړ اعلان کړ چې د دوشنبې په ورځ د افغانستان زرګونه دیني عالمانو په یوه متفقه فتوا کې د افغانستان روانه جګړه ناروا وبلله او له ښکېلو خواوو یې د اوربن غوښتنه وکړه. د افغانستان دیني عالمانو ویل چې د افغانانو ترمنځ سوله او د سولې لپاره مخامخ خبرې اترې کولی شي چې د یو مهالویش له مخې د بهرنیانو وتلو ته لاره هواره کړي.
جنگ دولک رسول خان
سوله او ملی یواله ده هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي په کابل کې هر ورځ 4 ټنه پلاستیکی کڅوړې او 3 ټنه پلاستیکی اجناس کارول کیږي چې چاپیریال یې ککړ کړی. د دغې ادارې مسلکي معین غلام محمد ملکیار د سېشنبې په ورځ د جون 15 یا د چاپیریال ساتنې د نړیوالې ورځې په لمانځه غونډه کې له خلکو وغوښتل تر څو له پلاستیکي توکو استفاده ونه کړي. خو د کابل والي وایي له پلاستیکي کڅوړې څخه استفاده د کابل ښار چاپیریال ککړ کړی او دغه مسله د خلکو جدي اندېښنه پاروي. نورحال د ابراهیم صافی په رپورټ کې
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره د چاپیریالي ګواښونو زیاتېدو ته پاندېښنی وایي په کابل ښار کې هر ورځ 4 ټنه پلاستیکي کڅوړې او 3 ټنه پلاستیکي اجناس کارول کیږي چې چاپیریال یې ککړ کړی دی. د دغې ادارې مسلکي معین غلام محمد ملکیار د سه شنبې په ورځ د جون د 15 یا د چاپیریال ساتنې نړیوالې ورځ په نمانځغونډه کې ټینګار وکړ چې خلک باید د پلاستیکي کڅوړو له کارولو ډډه وکړي. دی وایي یوازې په کابل ښار کې هر ورځ 4 ټنه پلاستیکي کڅوړې مصرف کیږي او په کثافاتو بدلیږي. د دې ترڅنګ 3 ټنه نور د بوتل د درملو د پوښ د اشپزخانې ساختماني برقي وسایل کارول کیږي. کچیرې موږ هر ورځ 8 ټنه حساب کړو په یو کال کې څومره کیږي چې دا چاپیریال سخت زیانمنوي. خاغلی ملکیار ویل سره لدی چې د پلاستیکي کڅوړو او پلاستیکي توکو څخه د ګټې اخیستنې د مخنیوي په تړاو ستراتیژي جوړه شوې خو له خلکو یې هم غوښتل چې د پلاستیکي کڅوړو پر ځای له تیکي او کاغذي کڅوړو کار واخلي. د کابل والی محمد یعقوب حیدری په دې ناسته کې د کابل ښار چاپیریال د اندېښنې وړ ګڼي او ټینګار کوي چې د پلاستیکي کڅوړو د ګټې اخیستنې ترڅنګ د خښتو د غیر معیاري بټیو جوړولو هم چاپیریال ته زیان رسولی دی. دی وایي کابل ښار چې پخوا د باغونو د ښار په توګه پیژندل کېده په خواشینۍ سره چې دا مهال په کثافت دانۍ بدل شوی. راځئ خپل چاپیریال له کثافاتو پاک کړو او هغه یو انساني محیط جوړ کړو په ځانګړي ډول چې سخت کال شعار دا دی چې باید زموږ چاپیریال له پلاستیکو پاک او منظم شي. په کابل ښار او ولایتونو کې له پلاستیکي کڅوړو څخه د ګټې اخیستنې فرهنګ کومه نوې خبره نه ده، بلکې دغه فرهنګ له کلونو راپدې خوا دود دی او خلک د پلاستیکي کڅوړو د زیانونو د پوهاوی نه درلودلو له امله له پلاستیکي کڅوړو کار اخلي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي بیا وایي د پلاستیکي کڅوړو د زیانونو څخه خبر دي، خو انتقاد کوي چې حکومت یې د مخنیوي لپاره هیڅ کار نه دی کړی. په همدې حال کې د ولسمشر لوړپوړي سلاکار او په جنوبي آسیا کې د چاپیریال ساتنې د همکاریو د سازمان عمومي رئیس عباس بصیري وویل چې ډېرې کورنۍ له پلاستیک نه د سون توکو په ډول کار اخلي چې دا د مضره ذراتو د خپرېدو سبب کیږي او د انسان پر روغتیا منفي اغېز کوي. نوموړي ټینګار وکړ چې خلک دې د پلاستیکي کڅوړو او پلاستیکي توکو پر ځای د تیکایي او کاغذي پاکټونو نه کار واخلي او د پلاستیکي کڅوړو د زیانونو په اړه باید خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصري له نوریاس نوریا اورو.
ډیرو نړیوالو ورځپاڼو په کابل کې پر دینی عالمانو د دوشنبې د ورځې حملې ته پام اړولی دی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه تر دې سر لیکلنه چې افغان دینی عالمانو ځان وژونکي حملې ناروا وبللې چې یو ځان وژونکي پر غونډې برید وکړ. په یو مطلب کې لیکي په سلګونو دینی عالمانو په کابل کې په غونډه کې د یوې فتوا په صادرولو سره ځان وژونکي حملې او په دې هیواد کې ولس کلنه جګړه د اسلامي شریعت ضد وبللې چې د دوی په وینا یوازې پکې د مسلمانانو وینې تویېږي. ورځپاڼې په لیکنه په دغه ځان وژونکي حمله کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی، په وژل شوو او ټپیانو کې د دې غونډې څو تنه ګډون کوونکي دینی عالمان هم شامل دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د دغه حمله په اړه د مطلب په یوه برخه کې د دینی عالمانو د صادر شوې فتوا په اړه لیکي. دینی عالمانو په دې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې وسلوال بغاوت مذهبي اساس نه لري او هغه ځان وژونکي حملې چې اکثره وختونه وسلوال طالبان او داعش کوي حرام او په اسلام کې ناروا دي. ورځپاڼې د دینی عالمانو د فتوا او پر هغوی د حملې په اړه د افغان ولسمشر څرګندونې هم راخیستې چې د دینی عالمانو د دې دریځ د ملاتړ تر څنګ د حملې غندنه کړې او هغه د اسلام د ستر پیغمبر پر وارثینو حمله بللې ده. واشنگتن پوسټ لیکي دا د افغانستان په ولس کلنه جګړه کې لومړی ځل دی چې د دې هیواد دینی عالمان یوه فتوا صدروي چې په هغې کې د جګړې لښکېلو خواوو د جګړې د درېدو د اوربند ټینګېدو او د سولې د خبرو د پیلېدو غوښتنه کوي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د افغانستان د دینی عالمانو د شورا غړي او د ولسمشر غنی سلاکار عنایت الله بلیغ د غونډې ته د وینا په یوه برخه کې په دې ټینګار وکړ چې دینی عالمان په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو د حضور ملاتړ نه کوي او دوی ته پکار ده چې یوه لویه غونډه جوړه او پکې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسېدو لارې ولټوي. وسلوالو طالبانو چې له دې مخکې د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو وړاندیزونه رد کړي، د دینی عالمانو دغه فتوا هم رد کړې ده.
په کوزه پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین وایي په داسې حال کې چې په بیلابیلو سیمو کې د دې غورزنګ ملاتړي ځورول کیږي او بریدونه پرې کیږي، له پاکستاني ریاست سره مذاکراتو ته ډېره تمه نشته. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په واڼه کې د دوی پر ملګرو کوم وسلوال برید شوی، هغو طالبانو کړی چې د پاکستان پوځ یې ملاتړ کوي. په دې اړه اجمل ان ته غوږدو.
د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین ازادۍ راډیو ته په یوې ځانګړې مرکې کې ویل نه یوازې چې پاکستاني پوځ د دوی غوښتنې نه دي منلي، بلکې په ټول پاکستان کې د دوی پر ملاتړو فشارونه زیات کړي. نوموړي ویل یوازې په تیرو درې ورځو کې په واڼه او انګورو اډه کې د دې غورزنګ پر پلویانو بریدونو کې شپږ کسان وشل شوي او تر څلوېښتو زیات نور ټپیان دي.
اسلام آباد او دیش کسان ملاتړي زمونږ پرون د اسلام آباد پولیس نیولې دي چې تر اوسه پر بندیان دي. هغه نه دوی جج ته پیش کړل، نه یې مجسټریټ ته پیش کړل، نه یې د وکیل موقعه ورکړه، بس ډایرکټ یې هغه ته اډیاله جیل ته یوړل او په څوارلس ورځې ریمانډ یې ورکړل. دغه هلته شروع کړی دي او په واڼه کښې ټوټل سلو شپږ باندې څلوېښت کسان زخمیان وو. په هغه کښې ورسره پنځه شهیدان وو، په انګور اډه کښې هم پنځه زخمیان وو، یو شهید وو. دا د دوو درو ورځو کښې چې کوم نیول دي، شهیدان دي او زخمیان دي، دغه کار نه
کېږي. منظور پښتین د پښتون ژغورنې د غورزنګ د بل مشر علي وزیر په اړه چې په واڼه کې پرې برید شوی وویل هغه لا هم په واڼه کې دی او خوندي دی، خو د عارف په نوم د کورنۍ یوازینی زلمیایي ټپي دی. د پاکستان د پوځ د ویان د هغه څرګندونو په اړه چې په واڼه کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ پر پلویانو برید د امن په نوم د ځایي کمیټې غړو کړی، منظور پښتین وویل
د امن کمیټې دا داسې ده چې دا هسې غفور دی چې کوم طالبان ساتي، دته کله دوی نام ورکړي چې ګوډ طالبان، کله ورکړي چې امن کمیټې. په ټول نه زیات مرګونه دغه خلکو کړي دي. د عامو خلکو حلالول دا دلته د خلکو وزن خودکشي اچي دغه خلکو کړي دي. بس صرف چې کله د طالب نام بدنام شو نو دوی نام ور بدل کو امن کمیټي نام یې ورکړ.
منظور پښتین ازادي راډیو ته ویل په داسې حال کې چې د دوی د غورزنګ پر فعالانو بریدونه کیږي او ملاتړي وژل کیږي، ټپیانیږي او یا بندیانیږي. د پاکستان پوځ سره خایي د جرګو له لارې مذاکرات دوام ونه کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12:00 منځنۍ چپه او 15:15 باندې اوري. ازادي راډیو ډاټ کام زموږ د ویب سایټ ادرس دی. کولای شئ دغه پروګرامونه هلته هم په ژوندۍ بڼه باندې واورئ. اوس هم د اسمت ساروان لخوا تاسو ته یو جالب معلوماتي مطلب وړاندې کیږي د نویو نمبر پلیټونو په اړه.
په امریکا کې د موټرو لپاره یو ډول ډیجیټلی نمبر پلیټونه جوړ شوي چې د موټر په اړه ټول ثبت شوي معلومات اپډیټ کوي. دا نمبر پلیټونه اوس په کالیفورنیا ایالت کې په ازمیشتي ډول یو شمیر موټرو ته ورکړل شوي دي. د یو ایس هیرالد ورځپاڼې د راپور له مخې په می میاشت کې د کالیفورنیا ایالت په ساکرمنټو ښار کې د موټرو د ډیجیټلي نمبر پلیټونو تجربه پیل شوه او اوس په لومړي ګام کې 24 موټرو ته دا ډول نمبر پلیټونه ورکړل شوي دي. دا نمبر پلیټونه ریوایور آټو کمپنۍ جوړ کړي. د دې سمارټ یا ډیجیټلی نمبر پلیټونو ټکنالوژي د کیندل د کتاب لوستونکي یا بوک ریډر ټکنالوژي ته ورته والی لري. د نمبر پلیټ د رنګ خوښه د موټر خاوند ته پریښودل شوی او موټر چلوونکی د خپل خوښي نوم یا عبارت هم پرې لیکلی شي. د موټر خاوند به کولی شي چې په پارکینګ کې د خپل درولي موټر پر نمبر پلیټ پیغام ولیکي. پولیس په د موټر په اړه معلومات له لیري کتلی او کنټرولولی شي. مثلا دا به ورته څرګندیږي چې د موټر تخنیکی چک شوی یا د لاري ټیکټ لري او کنه.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. عبدالله زابل د ولایت نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم چې کوم انتخاباتو تذکیري سپتمبر شروع شوی دی په زابل په ولایت شهر صفا په ولسوالۍ کې. د خلکو سوي او کاټي په لاس باندې ورکوي چې بیا څومره بعد راسه تاسو به خپل تذکیره درکو. دغه مشکل دارو دغه انتخاباتو په سره داسې روانو ده چې نصاره خلک یې هغه د هغه چې کومې تذکیرې راوي د حالت ټاپه کوي او هغه تذکیرې د ورته خدمت لري. هغه اصلي تذکيري د شاو شفا ول په ولسوالۍ کې د فولادګي په سیمه کې چې کوم دفتر دی د جلدا کې چې کوم دفتر دی همدغه اصلي تذکيري ورګرځوي او پټکاتي ور سلام.
آزادی ټولو کار کوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اما بعد از ما دغه اواز دی تر لوړو چارواکو پورې ورسی چې موږ د هلمند د ولایت او شیر د ولسوالۍ څخه او د شوراو د کلی څخه ستاسو سره اړیکې کی. زموږ د شوراو په سیمه کې د تذکیرو یو مرکز خلاصو دی فقط تفاقیه او احسایه نسته چې د تذکیره ورکړي. وایو لاړ شي د واشیر ولسوالۍ ته. د واشیر ولسوالۍ پر لار نامه د مولیا ورځ په خپل په نفر پښې چې باندې وارلو پرمهال باندې مټر وخت تقریبا شپږ نفر شهیدان کړو. نو اوس په مول دی د سکریه د فار د بشیر ولسوالۍ ته د ګرد ولس تباہ او برباد کوو او ورودی دي تر بشیر پورې لارې امنیت چې موږ بیا د بشیر ولسوالۍ ته بد سکری کو کلار امنیت نه موږ د یو خوارزغه مطالبان مخ ته ولاړې تفصې د سکریه را څخه ګرځي. بیا موږ به ذاته کوي نو موږ د اخیله د دولت فون چارواکو پورې د موږ د غواز ورسې چې زموږ ومنټیکېته به مرکز څخه یې سایه نه سي سایه دراواسي چې موږ خپل د سکری او کچيري د ملت غم ورسره او کده ملت غم نه ورسره فقط دا یو بانه کې چې نن د سکری نه ورکی سبا پر زنجیر باندې راځي وای د سکری راواخو ټا پکړی د نه ولې د سکری نه لري. نو هیله کوم چې زموږ ومنټیکېته یې سایه والا راواسي چې موږ ټول خلک د سکری و کې. السلام علیکم رحمت الله. زموږ دا आवाज ته نور څو چارواکو ورسې
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی دا د ازادي رادیو دریز نه دی
مننه چې ازادي رادیو ته وغوښت وخت په افغانستان کې د سهارات نیم بجې دی ورزو لنډ خبرو ته د افغانستان د ملي امنیت شورا د هیواد ته د عربي متحده اماراتو د نظامی سلاکارانو استول کېدل تایید کړی دی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکوونکو د نوملیکنې لپاره د معلوماتو زیرمه او یا ډیټابیس په د انتخاباتو شفافیت په بشپړه توګه تضمین کړي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له بنګلادیش نه د دریو لوبو سیریز د دوو لوبو په ګټلو پای ته ورسو سبب یو بل لوبه هم کیږي خو ګټه او بایللی افغانستان ته ډیر تاوان نه کوي ایران وایي د ملګرو ملتونو د اټومي ادارې ته خبر ورکړی چې په دې واد کې د اټومي تاسیساتو پر بنسټونو کار دوام لري د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اروپا ته د خپل سفر په ترڅ کې فرانسې ته رسیدلی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې پر هغو ټولو ستونزو برلاسه شوی چې په دې هیواد د لویدیځ له بندیزونو وروسته رامنځته شوي د پښتون ژغورنی غورزنګ مشر منظور احمد پښتون وای په ملګرو له هغو طالبانو برید کړی چې د پاکستان پوځي ملاتړ کوي هغه د خبرې له ازادي رډو سره په ځانګړي مرکه کې وکړي له منظور پښتون سره د غورزنګ په وړاندې د پروتو ستونزو او د پښتونو د حقونو په سر د هغوی روان مبارزو پاړه ملالی بشیر ورسره ځانګړي خبرې کړي دي او په همدې خبرو سره به دغه پروګرام خبري برخه پاید رسیږي ورسته د ازادي او ریډونکو اونی خبرونه مهیروي
د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال آصف غفور په خبری کنفرانس کې ویل چې ټول ورکسوي کسان پوځي او استخباراتي ادارو نه دي پورته کړي ستاسو دې خبرې ته څه جواب دی
څومره ورک خلک دي دلته په پښتونخوا کې دومره زوره ورسوک نشته رہی چې خلک پورته کوي لنه دومره ګروپونه نشته رہی دا دوی پورته کړي دي که دوی نوی هم پورته کړي بیا هم د خلکو حفاظت کول د ریاست ذمہ داری ده بیا هم د زمونږ پر ریاست دوا د چ ریاست تیرا وغواړي
آصف غفور دا هم ویل چې په وانه کې د امن کمیټې کسانو ډزې کړي په دې اړه څه وایست
د امن کمیټې دا داسې ده چې دا آصف غفور د کوم طالبان ساتي د کله دوی نام ورکي چې ګډ طالبان کله ورکي چې امن کمیټې په ټول نه زیات مرګونه دغه خلکو کړي دي د عامو خلکو حلالول دا دلته د خلکو وزن خودکشی اچھے دیکھی خلقو کڑی دی بس صرف کلا دا طالب نام بدنام شو نو دوی نام بر بدل کو امن کمیٹی نام یہ ورک نو دا پرون چ دوی کوم پریس کانفرنس کوا اگا دا طالبان دا ڈیفنس اف دفاع دا پارا دوی پریس کانفرنس را وشتے و اگا پا خپل انداز بنے دای لگیا و
د پوت پم استازی توپ چې کومه جرګه ده د شاجی ګل په مشرۍ د هغوی سره خبرې کوم ځای ته ورسېدي
سب ځای ته ورسېږي هغه خو کله زموږ سره معاهده وکړي چې تاسو ته به هېڅ نه وایو تاسو خپلې جرګې مرکې کوئ او بیا به مونږ خبرې سره کوو هلته تاسو خو دغه خبره خو دغې آصف غفور وکړله چې په واڼه کښې امن کمیټې د یاد شوی دي خلک یې وویشتل او دا یې دفاع کوي او پسې په انګور اډا کښې د پی ټی ایم په ریلی باندې هلته چې کوم ایف سي دا ایف سي وینګ 133 هغې په خلکو باندې فایرنګ وکړ چې څلور کسان زخمیان شول او یو شهید شو نو په یو خوا باندې دا کار روان دی په بل طرف ته بالکل چې مونږ دا وینې او لاسونه په هسپتالونو کښې ناست وو نو د شاجي ګل له اړخه کال وشي چې چېرته ناست یې چې لږ ګپ شپ ولګوو چې جرګه وکړو بېکي هغه ټوکې یې شروع کړي دي مذاکرات یې په دیارلس ورلس ځایونو کښېنولي وو خلک مونږ به کله یو ځای وو کله به بل ځای وو دوی اوس هم د پښتنو نه ګپ جوړ کړی دی دوی اوس هم د پښتنو د وینې تویولې چې کومې پالیسي دي په هغې باندې قایم او دایم دي
تاسو واڼه او انګور اډې ته اشاره وکړه دې وروستیو پیښو ته په کتو څومره نوي کسان نیول سوي دي چې په کښې ستاسو ملاتړې هم شامل دي
په اسلام آباد کښې 30 کسان ملاتړي زموږ پرون د اسلام آباد پولیس نیولي دي چې تر اوسه پرې بندیان دي هغه نه دوی جج ته پیش کړل نه یې مجسټریټ ته پیش کړل نه یې د وکیل موقع ورکړه بس ډایرکټ یې هغه ته ایډیالوجیل ته یوړل او په 14 ورځو ریمانډ یې ورکړل دغه هلته شروع کړي دي او په واڼه کښې ټوټل شپږ باندې 40 کسان زخمیان وو په هغه کښې او ورسره 15 شهیدان وو په انګور اډه کښې هم 15 زخمیان وو یو شهید وو دا د دوو درو ورځو کښې چې کوم نیول دي شهیدان دي او زخمیان دي دغه کار لګیا دی
ستاسو لغښتونو یو دا چې په سیمه کې شخصي ماينونه باید پاک سي. آیا دا پروسه پیل سوی د ماينونه پاکېدل شروع دي؟
دا اول یو هفته شروع کړل تصویران به یاست لا تصویران یې پوره کړل پانه بعد بیا دوی د کار پرې یست او نن درې ورځې اول د سراروغ په علاقه کې یو د ماین چاودنه وشوه د چې کوم دوی ماینونه شخړی دي په هغه کې دوه ماشومان د خپل شونه محروم شول شو یې کار شوی.
ستاسو غوښتنې او مطالبات څرګند او مشخص دي، آیا غوښتنې به مو همدومره پاتې سي که به مو مطالبات زیات سي؟
ګوره موږ ته دا چې کومې زموږ غوښتنې دي یعنی اکسترا جوډیشلی د زموږ نه کیل کېږو یعنی میسنګ پرسن د نه جوړېږي. دا خو موږ چې د دنیا کوم ملک ته لاړ شو چې غدار شو چې جاسوس شو چې ډېر غټ یعنی ګناهګاران شو دا خو موږ ته بیا هم حاصل دي. خو د پاکستان ریاست کلبوشن یادو ته دا حق ورکوي خو موږ ته یې نه راکوي. دغه حق دوی روانور ته ورکوي خو موږ عام انسانانو پښتنو ته یې دوی نه راکوي. زمونږ مطالبات خو فلحال د زندګۍ دي د ژوند دي، په دې نه بعد به کېدی شي موږ نور هم مطالبات وکړو خو فلحال مو دا د ژوند ول مطالبات.
د مطالبات خبره روانه ده. د پی ټی ایم له غوښتنو یوه دا هم و چې په سیمه کې امنیتي پوځي پوستې باید کمې سي، خو فکر نه کوئ له دې سره دا خطر هم شته چې ملکي ادارې امنیت ټینګ نه کړای سي او وژنې نورې هم زیاتې سي او له دې سره پوځ ته پلمه په لاس ورسي چې هلته پاتې سي؟
موږ دا ویلي چې په چیک پوسټونو باندې عام خلک ته چې کوم کنځلې کوي، کوم د زنانه بې عزتي کېږي، کوم دوی خلک وهي بې ګناه، کوم دوی لوټ مار شروع کړی دی، پیسې اخلي پرشي باندې دیگی شی با مغمغا مکڑه و چه دا ناروا کارونه ده پچی کوست نکوی مونگ دا غا مطالبه کری و
تاس دا خبرو لپاره و کمیته جوڑه کری و دوانا او نور سیمو ترپیش و روست با دا کمیته هم دا سپات سی او مذاکرات با وکری کنه؟
فلال خو مونگ پا وینوکش پراته یا زمونگ چوک پا واسپتال پراته دی د چا جنازې دي. فلال مونږ په دې کې مصروف یو، په دې خو لا مونږ سوچ هم نه دی کړی چې مونږ مزید څه کوو او کېدی شي په دې شان مذاکرات خو موږ هم نه منله چې کوم مذاکرات دوی روان کړي دي چې زمونږ کسان به بندیان وي، څوک به شهیدان وي، څوک به زخمیان وي. دختر مذاکرات خو نه کړي، دا خو تیار جنگ شه دوی په یو خوا موږ ورته سړه کړي یو چې تاسو هېڅ مه کوئ، په بل خوا دوی راته پرېښتي دي او غیر قانوني حرکتونه کوي. نو داسې خو جرګې او مذاکرات نه کېږي.
دا پوښتنه هم باید وکم، آیا تاسو به په انفرادي توګه یا د یو غورځنګ په توګه په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړئ؟ غورځنګ به مو ملګرو ته اجازه ورکړي چې ګډون وکړي؟
نه نه، موږ خپل زه خپل کوم، نه یې پی ټی ایم کوي، نه پی ټی ایم چاته ټیکټ ورکوي، نه پی ټی ایم یو سیاسي ځان رجستر کوي. او چې څوک د پی ټی ایم هر وګړي ته هر کارکون ته دا اجازه دی، هر ممبر ته چې چاته د خوښه وي خپل ووټ ورکوه، چې خپل ووټونو ته ودرېږي خپل پارلمان ته ځي ته ځه، خو چې کوم کس پارلمان ته ځي ووټونو ته ودرېږي هغه به د پی ټی ایم د کور کمیټې غړی نه وي. بیا
د دې هر څه په ترڅ کې آیا پښتنو ملتپالو ګوندونو در سره تماس یا رابطه نیولې ده؟ له دوی څخه تاسو څه تمه لرئ؟
زمونږ سره خو ډایرکټ تماس چا هم نه دی نیولې. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي چې کومه ده هغې په پوره ملک سے د خپل کارکنانو د طرفه احتجاج کړی و، حالانکه په خپل منځ کې زمونږ او دوی سره رابطه نه ده شوې تر اوسه پورې. بیا هم د پی ټی ایم چې کوم احتجاجونه کیږي هغه روان دي، په هر ځای شي، په هر ښار شي، په هغه کښې د ټولو پارټو ورکران راځي ورته. دا ښه خبره ده، دا ډېره خوندوره.
ښه، ځایي خلکو موږ ته ویلي چې هغه طالبان چې د پوځي عملیاتو پر مهال له شمالي وزیرستانه تښتېدلي وو اوس بېرته راغلي، لکه حافظ ګل بهادر او صادق نور او علیم خان، په دغه اړه راته یو څه ووایاست.
ټیک خبره ده، دا چې کوم نارت وزیرستان دی هغې ته بېرته راغلي دي او دوی سره د فوج مرسته ده، دوی سره فوج ولاړ دی او بېکي هغه دی په نارت وزیرستان کښې ټارګېټ کیلینګ هم شروع دی، حالانکه د عامو خلکو سره اصله نشته دی، صرف د فوج سره اصله دی. نو دا کار روان دی، د وزیرستان امنیت خامخا وچ په وچه د پاکستان ریاست خرابوي.
د علي وزیر په اړه راته ووایاست، هغه اوس څنګه او چیرته دی؟
هغه په واڼه کښې دی، هغه محفوظ دی، خو هغې د کور د خاندان یو اخیری چراغ چې پاتې و عارف، نو هغه زخمی دی او لګېدلې دی په بله ورځ پېښه شي.
ښه، آصف غفور دا هم وایي چې خولۍ مو له افغانستانه راغلې ده، رښتیا وایي؟
او هغه چا ورته لیکلی وي چې که په دې پارې څوک د افغانستان ایجنټ کیږي بیا خو د ده ښه ده چې کوم میک اپ کوي هغه انډین دی، نو دا خو بیا د ده چې کومه وایف ده هغه د انډیا ایجنټ ده، نو افغانستان نه دی راغلی. دا مونږ دلته اخیستی ده دیګې ستوري، هر چا ته پته ده چې د کلي یو مزدور و ما د ایګینه راخیستې وه. دا اسف غفور دی لیونی شوي دي او بیخی هغه پښتنو ته دا حق نه ورکوي چې دوی د خپل آواز پورته کړي. دوی پښتانه غلام او محکوم خلق شماري او حیرانه دي چې دا ولې پورته شوي دي. نو دوی ځکه وهي ډبوي او مړوي چې دا غلام خلق څنګه مونږ ته داسې خبرې راکوي چې حقوق راکوي. دا د هغې د روکتام او د مخنیوي دپاره، نو دا د ده لیول دی چې دا یو ټوپې خبرې کوي او ډېر ښه د خلکو لیکل ورته کړي وي چې انډیا فوج خو د یو کمتر نه یریدو او تاسو د یو ټوپې نه یریږئ.
د پښتون ژغورنې غورځنګ ځانګړنه دا ویل کېږي چې ښځې هم په بشپړه توګه فعالیت لري. ستاسو د کورنۍ ښځې یا که ووایم چې ستاسو میرمن هم د دغه غورځنګ غړې ده؟
بالکل، هغه شپه ورځ دعاوې هم کوي، هغه په دې باندې نظر هم ساتي. بلکې په پښتونخوا کښې په سړو نه زیات چې کوم سپورټ دی پی ټی ایم ته هغه زنانه اده کوي، هر وخت په دې باندې ځانونه خبر ساتي. زه چې علاقه ته تللی وم ما ته یې بیانولې ټولې، دغه زنانه هم ریډیو اخیستې وي، هلته خو نور څه کار نه کوي. نو دوی ځانونه خبر ساتي او دوی ډېر دعاګانې کوي، روژې نیسي، چې تر څه پره د دوی نه کېږي هغه کوي، کومک را لږي پیسې دغه چنده ته. نو زنانه ډېرې فعالې دي، بیا ماشومان چې کوم د وطن دي هغه ډېر فعال دي، بیا سپین ږیري او سړي الحمدلله پښتون کام ډېر فعال دی، ډېر تکړه شوي دی او ولاړ دی پوره.
په آخر کې به دا پوښتنه در څخه وکړم چې مبارزه به مو تر کومه روانه وي؟
چې تر څو پورې زموږ دا غوښتنې پوره شوې نه وي، پښتنو ته خپل حقوق ورکړی شوی نه وي، او دا زمونږ په خاوره چې کوم جنگ روان دی دا ختم شوی نه وي، زمونږ مطالبه زمونږ غوښتنې پوره شوی نه وي.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلی ومني. ستاسو د خوشی په هیله د نن ورځې پروګرام کې مو د کندهار د اوسیدونکو ستونزې او شکایتونه د دغه ولایت له مسولینو سره شریک کړي دي، ځکه په تیرونیو کې ډېر شکایتونه موږ ته د همدې ولایت څخه راغلي دي. چې د خبرونې د وخت سره سم مې ځینې پوښتنې د بیلګې په ډول د کندهار د والي ویان داود احمدي سره شریکې کړې. تر یوې لنډې وقفې وروسته به یې واورو.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د کندهار د والي ویان ژغلی داود احمدي، ستاسو څخه مننه کوم چې زموږ بلنه مو ومنل. د کندهار د یو شمېر اوسیدونکو ستونزې به ستاسو سره شریکې کړو. لومړی یو ورور دی چې دوی د اوبو څخه شکایت لري، البته یو نه دوه پیغامونه دي چې عین مشکل لري. د دواړو ژغونو به پرله پسې واورو.
محمد حسن شریفی یم، زموږ په کندهار ولایت پنجوایي فورسوالۍ کښې د اوبو زیات مشکلات دي. نو د دولتي چارواکو څخه هیله کوو چې زموږ د اوبو مشکل را حل کړي. وسلام.
بله، او د دوم دوست مو داسې وایي.
د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ د سلاوات کلي څخه نجیب الله خبره کوم. موږ به د سلاوات په کلي کښې بېخي د اوبو سره ډېر په تکلیف یو. د اوبو ګل پر شل متره په پنځه ویشت متره د اوبو ګل دی بله باغونه، او دا خو تږی دي، دا خو خراب چیز خراب چیز شنګ اوبه نسکي دا کولی زموږ.
بله احمدي صاحب، د دې دوستانو پوښتنو ته تاسو جواب لرئ؟
بله، متاسفانه چې سږ کال په کندهار او هېواد کښې وچکالي ده. په تېرو کلونو کښې به په کندهار کښې د دهلې بند چې دی د دې کاسه به ډکه سوله او بیا به پر چاوه وختي واوښتله. بند به د بند اوبه به بندې وې او پاشاو به ورسره د هغې نه به خلکو استفاده کوله باغونه او ځمکې به ورباندې خړوبولې. خو سږ کال متاسفانه چې د نوو رښتونو له امله په دله کې دا مشکل دی، د اوبو ستونزه شته ده. حکومت د ولایتي اداره د اوبو د ویش په تنظیم باندې مصروفه ده. د دوی روز مخکې هم د پنجوایي ولسوالۍ څو اوسېدونکي راغلي وو، هغه د کندهار د والي ښاغلي زلمي استاد سره وکتل. هغوی بیا اړوند مسؤلینو ته لارښوونه وکړله چې په جدي توګه د دوی مشکل ورحل کړي، او دا یو حقیقت دی چې د وچکالۍ له امله د اوبو سطحه ښکته تللې ده. د هغه کسان چې د څاګانو یا برمې درلودلې هغه اوس چې سوي دي، او په دې مورد کې حکومت هم ولایتي اداره د اړوند مرستندوی هېوادونه هم د مرستې غوښتنه کړې ده چې په تلو دې ساحو کې خلکو ته برمې ووهي او همدارنګه چې دا د اوبو مشکلې ورته حل شي.
بلې مننه کوم. د یو بل اورېدونکي مشکل او ستونزه به هم واورو.
زه د کمنار والا د سم ودا کړه خبرې کوم. ما د حکومت څخه دا خواهش چې دا اوونه ستر اوونه چې زموږ د ترافیک پولیس ماشینونه نه ځواله کوي. په روزه دا ترافیک پولیس ټول پر مشکل کې دي، په سخت مشکل کې دي. زه د حکومت څخه دا غوښتل کوم چې دا ماشینونه دی حواله کړي.
احمد ایسب، چون مسله د ماشونو ده، د یو بل دوست پیغام ما ورو چاغوی هم د ماش څخه شکایت لري او د پیغام راستوله ده، مو ورو بیا دواړو ته جواب ورکړي.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د تنظیمینه هیر د نورانینی د اتخان منځنۍ ښوونځي خبرې کوم. موږ د مکتب څخه تعلق دی د شروع مې ذکر. زه خپل د کوم منظم از ما خپل دروست پر یو ورکی تنخانه د دې دا وس کم مسلمانی د پکې زخت له د کور ایا د یو رته برځانه لرو. زه جناب رئیس صاحب هله کوم چې لازم کار وکړي، فکر وکړي چې وکړو ورودان.
احمد سپ،
د دې دواړو خبرې مو واورل چې یو زموږ امنیتي ځواکونه منسوب او البته پولیس بل هم د معرف کارکونکي وو. دا یو ستونزه د پولیسو د ماش په تاخیر کې متاسفانه سته ده، چې هغه هم دا د نوي سیستم یا د بایومیټریک کولو مشکل دی. هغه هم د کورنۍ چارو وزارت هم دفاع وزارت چې دغه سرحدي پولیس او امنه د پولیس هم اوس د دفاع وزارت ته راوښتي دي. نو د هغوی او همدارس د مزمون د امنی پولیس و ماشونه زندیدلی دی. دوی د بایومیټریک لپاره کوم مسؤلین چې رالېږلی دي یا کوم تخنیکي خلک چې رالېږلی دي، هغه یو تیم د درې نفره دي. اوس دا درې نفره او د زرګونو پولیسو بایومیټریک کول دا ډېر کم دي. موږ د تیره جمعه هم د استاسو د لارې د ولایت په ولایت خپرونه کې هم دا مسله توضیح کړه، دا مو واضح کړه چې د کورنۍ چارو وزارت محترم رهبری د کندهار ولایت پولیسو ته جدي توجه وکړي، او هغه د بایومیټریک ټیمونه چې دي هغه باید دلته په کندهار کې زیات کړي تر څو د پروسه چټکۍ مخته ولاړه شي. او همدارنګه دغه د بایومیټریک پروسه چې ده دوی دلته ډیټابیس ورته جوړوي په کمپیوټر کې، بیا دوی هغه مرکز ته وړي. دا به نور هم د پروسه اوږده شي. دا واقعا زموږ پولیس د ستونزو سره مخامخ کوي او اوس هم مخ دي. د کورنۍ چارو وزارت ته مداخله ده چې ژر تر ژره دغه د بایومیټریک ټیمونه په کندهار کې ښار او حوزو او ولسوالۍ کې زیات کړي چې د بایومیټریک پروسه ژر ختم شي او پای ته ورسیږي، او د پولیسو زموږ د وطن د ساتونکو ماشونه
بله مننه کوم احمدی صاحب، مخکې یو پولیس سرحدي پولیسو چې معاش مشکل اوس بیا د کندهار ځینې اوسیدونکو په خپله د پولیسو د چلند څخه شکایت لري، د دوی څخه به یې واورو.
رحیم الله یم، د کندهار څخه نظام له سوالی دی. دلته په کندهار کې ځینې پولیس چې د خلکو سره بد وضعیت کوي، د خلکو هیڅ احترام نه ساتي، نه د سپین ږیري، نه د ځوان، نه د ښځې. خلک بیا آبه کوي، خلک وایي، خلک ترټي. څو ورځې مخکې د روژې څخه آخوا راته څو ورځې مخکې یې زه خپله ووللم، ویل یې ورته ولې تذکره نه ده ټپه کړې. دغه زما اواز ولسمشر ته نور لوړ پورو چارواکو ته وي اصلاحات په کښې کښې راولي. دا خو خلک او د خلکو او د حکومت تر منځ ډېر واټن رامنځته کېږي، ناامنه کېږي.
بعد سلام امیر، دا پیغام دی چې په جړې پنجوایي کښې غله ډېر شوي دي. د لوړ پور چارواکو ته مې دا هیله ده چې دا غله ورک کړي او غله ګډه پوستو والا دي.
بله احمدي صاحب، دې خلکو ته تاسې څه جواب وایي؟
زه اول اورېدونکي خو دا معلومه نه شوله چې د ده سره څه وخت چېرې په کوم ځای کې پولیسو بد چلند کړی یا ځای وهلی دی. دا باید آواز یې کړي وای چې بیا زموږ د امنیت قمانداني په هغه باندې اقدام کړی وای او هغه یې موږ پیغام امنیت قمانداني ته رسولی وای. او دوهمه خبره دا ده چې په د ژړې په ولسوالۍ کښې دې یاده کله چې دلته غله ډېر شوي دي او غله په خپله پولیس دي. زه دې ورور ته په ځواب کښې داسې وایم چې نن سبا خو دغه تور لګول ډېر اسانه دي، کاشکې دوی داسې ثبوتونه ولري. هغه په خپله زموږ د ولایت مطبوعاتي دفتر ادرس ته یې راولېږي او د مجازي نړۍ د مطبوعاتو خو ازاده ده، هلته دې اسناد دغه کړي. خو زه فکر نه کوم ولې پولیس چې دي په هغه په خپله باندې د خلکو د آرام امنیت او د خلکو د آرام ژوند برابرولو په برخه کښې هغه خپل سرونه قربانوي، خپل ځانونه قربانوي. هغه د شپې او د ورځې د خلکو د امنیت په تامین کښې اخته دي. نو کېدی شي داسې کومه مسله د دوی تر مابندې راپېښه شوي وي چې په ځینو وختونو کښې متاسفانه داسې کړنې کېږي. خو دې کاشکې چې هغه د لومړي ورور دا یاد کړی وای او منطقه یاده کړې وای، موږ به یاداس کړي وای، اوس به عجل د امنیې محترم قمندانۍ ته ورکړې وای.
احمدي صاحب، چون ستونزې ډېرې دي، موږ د بېلګې په ډول یوه یوه راخلو، ځکه غواړو چې ټولو دوستانو ته هم وخت ورسېږي او بېلابېلو برخو ته نوبت ورسېږي پر هغه باندې خبرې وکړو. دغه بل دوست به راواخلو چې دوی بیا د روغتیا په برخه کښې یعنی د روغتونونو د مسؤلینو څخه شکایت لري.
سلامونه او نیکې هیلې. عبدالرحمن رحیمي د کندهار ولایت څخه. یوه پوښتنه او غوښتنه مې د مسؤلینو څخه دا ده، زه اوس دا اوس یوه نیمې بجې دي په میرویس روغتون کښې راغلی یمه چې دلته تر پښه مې ډېره خوږ ده. تر دوه نیمې بجې د دردو څخه په عذاب راغلی یمه چې همدا اوس مې د نوکریوال ډاکتر پوښتنه وکړه. وایي ډاکتر ویده دی او ستا کار اوس نه کېږي، ولته خو دونه عاجل مریض نه یم. نو ما چې زه عاجل مریض نه یمه، زه د بجې باندې څه کوم چېسته راځم. دلته د مور او میرې چلند هغه څه دی چې د غریب ولس ژوند یې یو څه تهدید لاندې راوستل دی. زما تقاضا دا ده چې دغه اواز تر ټولو ورسوي. دا چې زه په حقوقي اړخ کښې ډېر پوه یم، دلایل ویلی شم، دوی ما ته دغسې د ده وضعیت په دغه ډول وي چې زه جوابېږم. نو دا یو خوار بېچاره چې په قوانینو هېڅ بلد نه وي، څه سې د ازادۍ راډیو شمېرې او نورې ورسره نه وي، دا نورو به څه حال وي. بیا هم تقاضا کوم د صحت په برخه کښې کندهاریان ډېر مشکل لري او د شپې په سیستم کښې دغه ډاکترانو چلند چې زما سره داسې وو پر نورو یې څه سې وارزوي. وسلام.
احمد صاحب،
په روغتیایي برخه کښې رښتیا هم ستونزې شته دي او هغه خپل علتونه لري. مهم علتونه یې دا دي چې یو خو د میرویس حوزوي روغتون چې دی هغه د دغه حوزې په سطح باندې کار کوي او ناروغان د حوزې په سطح ورته راوړل کېږي، حتی تقریبا د غزني او د دې منطقو نه. چون کندهار د پاکستان سرحد لري، دلته دا رختون چې دی د لری ولایتونه چې دلته د غراوی دی په دنیات باندې خو چې خپل ناروغ کوټ ته انتقال کی ادا سی بیا چې دلته وګوري نو په ویروي وختونه کې بستر کی دلته لوی مشکل لوی پرابلم د طبي کارکونکو یا طبي پرسنل د تشکیلاتو دی هغه د 1550 د کلونو تشکیلات دي او حال دا چې د پټول هیواد کې د افغانستان اوسنی نفوس په د ښارونو پراخوالی د ولسوالیو پراخوالی د نفوس زیاتوالی او بیا د میرویس پښتون په داسې حالت باندې بدلېدل چې هغه د حوزې په کچه باندې کار کوي مریضان ورته وړل کېږي نو دا پرسنل ورته کم دی نو موږ په وار وار باندې د ولایتي ادارې د امیر روغتیا ریاست د امیر روغتیا وزارت څخه هیله کړې ده چې د دې روغتون نه یوازې د روغتون بلکې ټولو دولتي ادارو تشکیلاتو ته جدي پاملرنه وکړي ځکه چې دا تشکیلات مثلا د 10 کلونو هاخوا د تشکیلات دي او دا د اوسني نفوس او دغه ته رسیدګي نشي کولای نو دا ستونزه به خود کله کله وی شکایتونه وي خو دا موجوده طبي پرسنل چې دی هغه په پټول توان باندې پټول دغه باندې موږ له نږدې دا موضوع څارلې ده البته د نړیوالو ادارو په مرستو باندې دوی د هیوادوالو په خدمت کې دي خو کله کله استثنا هم دا ستونزه رامنځته کېږي نو په هغه کې بیا بعض دوستان ډېر ژر ګیلمن وي زه فکر نه کوم خو دلته یو په دا اوس وخت کې خو روژه هم ده کلیسې ډاکټر به په دا وخت کې نو کلیوال ډاکټر یا نرس به لمانځه ته تللی وو دیویده مسله خو به نه وي خو هلته خو بیا نو نور مریضان هم وي هغه هم په تکلیف وي یعنی هغه څه چې ډاکټر توصیه کوي زموږ متاسفانه بعض دوستان مو دا مشکل لري چې ډاکټر څه چې ورته توصیه کوي دی هغه نه غواړي دی وایي چې زما په خوښه باید ته ما ته رسیدګي وکړي نو هغه نو که چېرې وایي چې دی ډاکټر وایي نو بیا یې ولی ډاکټر ته مراجعه کوله دا مشکلات څه دي چې موږ عملا له نږدې لیدلي دي خو موږ امیدواره یو چې د میرویس د یوځایي روغتون تشکیلات ډېر شي او دا مشکلات حل شي
بله او وروستی پیغام به د یو مایوب کنداري ورو راواخلو چې دی هم د خپل ژوند څخه شکایت لري او د حکومت څخه غوښتنې لري
السلام علیکم زه د کندهار ولایت څخه خبرې کوم ما دا مشکل دی چې زما او کوروالا چې یو موږ مایوب یو ما دوه درې وارې ارزې ورته کړې دي دی ما په دا مایوب نو ریاست کې نه سي ما اوس تذکره د سبچنام کاکس پر اومشلوی اوس زه غواړم چې ارزا ورته وکړم لیکن دی ما ته وایي ستا کار نه کیږي ما او کوروالا دواړه مایوب یو موږ هیڅ خوارې نه شو کولای نو دغه مې پیغام دی تاسو پر لوړو چارواکو ته نشر کړئ چې زموږ غم ولې نه خوړل کیږي وسلام
بله حاجی صاحب په وخت سره که سړی وګوري د مایوبینو لپاره کومې اسانتیاوې په پام کې نیول شوې دي او دا ستونزه څونه جدي ده
د دې ورور په پیغام کې دا واضح و نه څول چې دوی د خپل غوښتنلیک یا د خپل عریضه کومې ادارې ته وړاندې نو زما دغه دا ده چې کدی ولایت دغه وکړي خپل ارتفان وړاندې کې نو ان شاء الله اتوان به هم وخول شي او د دوی دا چې کار نه دی سوي دا د لایل هم وڅېړل شي خپل د کندهار والی شغله حساب د موضوع رئیس دراو وړي د دې مشکلات ورحال کې دا چې الته مشکل ول نه دی الته هغه عوامل به وڅېړل شي
بله یو ځل بیا تاسو ښه مننه کوم داوود احمدی د کندهار د والی ویان چې د کندهار د ولایت اوسیدونکو ستونزې مو جواب کړې کور ودان
مننه
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو ستاسو نور پیغامونه هم را سره دی، خو د پروګرام وخت هم دومره وو، نو نور پیغامونه به پراتلونکو خبرونو کې خبره کوم. له خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. ستاسو د نور پیغامونو په تمه هم يم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.